پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په پنځتن کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د غرمنی خبری خپرونه چې یو ساده ووم کوي. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. د دې خبرونه په راپورونه کې ورته چې حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو هغه سوله چې د افغان حکومت په مالکیت تر سره شي. نن چهارشنبه د تلیا میزان میاشت لسم د اکتوبر دویمه په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهم خبرونو سره چې د طالبانو ډلې ویلي چې په قطر کې د دې ډلې د دفتر د رئیس مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی نن د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ځي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس ویلي هغه رپورټونه اندېښمن کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به څه وخت د رایو د راټولونې ملي مرکز پرانیزي، او شمالي کوریا نن یو توغندی له ختیځ ساحل څخه توغولی دی. د خبرونو تفصیل. د طالبانو ډلې ویلي چې په قطر کې د دې ډلې د دفتر د رئیس مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی نن د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ځي. په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین پرون شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره په مهمو مسایلو بحث وکړي. په دوام کې شاهین ویلي چې له روسیې، چین او ایران وروسته د سیمې هیوادونو ته د طالبانو څلورم رسمي سفر دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 8 اعلان وکړ چې له طالبانو سره یې خبرې لغوه کړی دی. د افغانستان د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نه واره له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې لیدلې دي. تمه وه د دوی ترمنځ یو هوکړه لیک هم امضا سي. طالبانو ویلي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. افغان حکومت ټینګار کړی چې طالبان باید له دوی سره مخامخ خبرو ته حاضر سي څو د افغانستان روانه جګړه پای ته ورسیږي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس ویلي هغه رپورټونه اندېښمن کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به څه وخت د رایو د راټولونې ملي مرکز پرانیزي. دا خبره شغلی باس پرون پر خپل ټویټر پاڼه کړه ده. په همدغه ټویټ کې جان باس زیاته کړې چې دا کار به د افغانستان د انتخاباتو په اړه ابهام او سرګردانی لا زیاته کړي. د امریکا سفیر ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د رایو د راټولونې د ملي مرکز موضوع له کورنیو څارونکو او افغانانو ته روښانه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پرون ویلي چې د نتایجو د جمعبندۍ ملي مرکز پرانستل شوی او د کابل د رایو پروسس هم پیل شوی دی. د کمیسیون په خبره په سژنیو ټاکنو کې تقریبا 2,015,000 کسانو رای ورکړي او دا شمیرې بدلېږي. د افغانستان ولسمشري ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شوې. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په دریو جلا پیښو کې 2 پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه غوښتل د کندهار پر شورابک ولسوالۍ حمله وکړي او په ځواب کې د قاتل ملاتړ ماموریت ځواکونو ورباندې برید کړی دی. بارکزی وایي چې په دې برید کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او 14 نور ژوبل دي.
تیره شپه د شورابک ولسوالۍ په سیدان سیمه کې حساب ځواکونو بمبار کړی دی چې په نتیجه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. وژل شوي او ټپي وسلوال زیاتره د ډیورند اغاړې ګرد جنگل ته وړي او دوی د یو برید لپاره راټول شوي ول.
بارکزی همدار زویل چې تیر شپه وسلوالو د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د بابرو پر امنیتي پوسټ هم برید وکړ چې له عملی دوه پولیس وژل شوي دي او یو بل ژوبل دی. نوموړی همدارز ویلي چې له برید وروسته نړیوال ځواکونو د شوالی کوټ او ارغنداب ترمنځ وسلوال په یوې سیمې کې بمبار کړ چې له عملی 15 وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو د دغو څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. بلخوا د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي دي. د هلمند د ولیویان عمر ځواک ازادي راډیو ته تایید کړي چې افغان پوځیانو د لشکرګاه په نهمه حوزه کې له طالبانو سره جګړه کړې او دواړو خواوو ته تلفات واوښتل. ځواک د مرګ ژوبلې دقیق شمېر یاد نه کړ، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې 8 پولیس وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ګریش کې د 15 افغان سرتیرو د وژلو خبره کړې ده، خو حکومتي لوری دا خبره نه مني. سمو ژغلا ساده راډیو اوري. شمالي کوریا نن یو توغندی له ختیځ ساحل څخه توغولې دی. جاپان ویلي چې دا توغندی د دې هیواد یوې ځانګړې اقتصادي سیمې ته رسیدلی. جنوبي کوریا بیا وایي احتمال لري چې دا توغندی له اوبتلې څخه ویشتل سوی وي. د جاپان دا هم ویلي چې شمالي کوریا دوه توغندي ویشتلي او زیاتوي چې دا هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک نقص کړی دی. دا نه هم توغندی دی چې د جون میاشت رئیس د شمالي کوریا لخوا ویشتل کیږي. او په هنګ کنګ کې سلګونه کسانو نن د هغه شونځي مخته تحسن پیل کړ چې د دې شونځي یو تلس کلنز د کوم کې د اعتراضونو پر مهال د پولیسو په دزو ولګید. روغتي چارواکي وایي د څنګ چیکین روغتي حالت شدی. د پولیسو د دزې پروند د هغه اعتراضونو پر مهال سوي چې د پولیسو په خبره تر ټولو تاریخ چنو. د هنګ کنګ پولیسو وایي په ټوله کې 15 کسه په دې اعتراض کې روغتون ته وړل سوي او یو سل اتیا نور اعتراض کوونکي نیول سوي دي. دوی وایي 15 پولیس افسران هم په دې اعتراض کې ټپیان سوي دي. د خبرونو پای
په پاکستان کې د غرمې 12 بجې او 18 دقیقې سوي. د دې یو ساته خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې افغان حکومت وایي سولې ورته لومړیتوب لري خو هغه سولې چې د افغان حکومت په مالکیت تر سره شي. دا خبرې په داسې کې چې د طالبانو یو هیئت پاکستان ته پر ځینو موضوعاتو د بحث لپاره ځي.
عمر ټول ومسایګان ته خاص کوي چې زموږ په بل کې د مثبت رول ولوبوي دا در بدر او مظلوم ملک کې.
دا د طالبانو یو پخوانی چارواکی وو چې په همدې خبرونه کې مرکه ورتل سي. په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې شمالي کوریا نن لشته لږه یو بل میزایل توغولې چې شای د زیاتو هیوادونو اکثر ملونه وپاروي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان ونیز پروګرام خبريږي. د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو موضوع هم په دې خبرونه کې تعقیبوو. د افغانستان حکومت وایي سولې ورته لومړی توپ لري خو هغه سولې چې د افغان حکومت په مالکیت تر سره شي. د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی ورسته له هغه په دیاړه په ټویټر کې څرګندونه وکړه چې په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت اسلام آباد ته ځي. ویل کیږي د سولې لپاره د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد هم پاکستان ته تللی او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات لده څخورو
په داسې حال کې چې طالب پلاوی او د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلی. افغان حکومت وایي سولې لومړیتوب دی خو په دې شرط چې د افغان حکومت په ملکیت او مشرۍ وي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر لیکلی دی سولې زموږ لومړیتوب دی، هغه سولې چې د افغانانو په مالکیت پر مخ لاړ شي دی وی تلپاتې سولې سبب کیږي. په هغه سولې کې چې افغان حکومت حضور ونه لري هیڅ پرمختګ پکې نشي کېدی. سولې د افغانستان د خلکو او اساسي غوښتنه ده. د ولسمشر ویان د خبري ورسره لاغي کوي چې پاکستانی رسنیو د راپور په اساس د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلی دی. پاکستانی رسنیو وایي چې خغل خلیلزاد له چین وروسته اسلام آباد ته تللی او ټاکل شوی چې د دې هیواد له مشرانو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر هم ویلي چې د طالبانو د مرستیال مشر ملا برادر په مشرۍ د دوی یو پلاوی پاکستان ته تللی دی. د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالب استازي دغه سفر د پاکستان پر رسمي بلنه تر سره کیږي. نو موړي له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د خبرو د اجنډا پاړه څنګه دی ویلي خو یادونه کړي چې دوی به پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبري وکړي. په همدې حال کې د سولې پچارو کې د افغانستان د دولت وزارت ک څوم پاکستان ته د طالب استازو او خلیلزاد د سفر پاړه ډیر جزئیات نه لري خو چې د سیمه هیوادونه باید د افغان سولې د پروسې د سنچاري په برخه کې مرسته وکړي. د دې وزارت ویان د ناجی انوري ازادي رادیو ته ویل
موږ دغه ټول خپل منطقوي او بینالمللي همکاران څخه مننه کوو چې په دې اړه باندې هڅې کوي، مګر دغه هڅې باید د افغانستان د سولې پروسه تر تاثیر په منفي توګه باید تر تاثیر لاندې رانه وړي. یعنی موږ د ټول خپل بینالمللي او منطقوي همکاران څخه هیله مو دا ده چې دا پروسه تسهیل کړي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا طالبانو سره د مذاکرات او تر لغوه کې دوه وروسته د سیمې هیوادونو ته د طالبانو څلورم سفر دی. وړاندې طالب استازو روسي، ایران او چین ته سفرونه کړی وو چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې بهیرې د بحث له موضوعاتو څخه وو. په همدې حال کې تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د سولې هلې ځلې بیا له سره پیلېږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د اکرام الله اکرام په راپور کې مو وبردل چې حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو هغه سوله چې د افغان حکومت په مالکیت ترسره سي. بل خو راپورونه کې ویل سوي دي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبان یو هیئت اسلام آباد ته ځي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم پاکستان ته تللی دی. د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي چې پاکستان ته د طالبانو سفر به پر سولې مثبت تاثیرات ولري. دوی وایي معلومات نه لري چې په دې هیواد که با طالب استازی لزلمی خلیلزاد سره وګوري، او که څنګه لشغلی سید اکبر آغا سره اکرام الله اکرام مرکه کړي. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړي چې د دې سفر په لړ کې به د دوړو اړخونو د خبرو اجنډا دقیقا څه وي.
زه فکر کوم چې د مذاکراتو توقف چې اوسو، په هغه وخت کې طالبانو وویل چې موږ به د اسیا بعض مالکو کې، البته هغه همسایه مملکتونه چې دي، څلور مملکتونه دوی یاد کړي وو چې موږ به دغه ته سفرونه کوو، لکه مثلا چین او ایران او روسیا، پاکستان، دا خلک دغه مملکتونه په نامه یاد کړي وو. نو بیا هغه درو مملکتو ته ولاړه، یو پاکستان پاتو. نو دغه وخت دغه جدول په اساس باندې ما فکر ونیو، سا پاکستان په جدول کې وو، دوی نو دوی ولاړه اوس پاکستان ته. نو زه فکر کوم چې خبره د مذاکراتو د توقف وو. پلس کې دوه مطلب وو. یو مطلب دا و چې د خلکو تشکاره کې زما په فکر باندې خلکو ته چې موږ په افغانستان کې د مذاکراتو خبره زموږ د خوانه د ماتل سره، یعنی موږ صلح غوښتن کیو. دوه مطلب فکر باندې دوی به دا مطلب هم لري چې د افغانستان مشکل چې دی، هغه د آسیا د ممالکو یو مشترک مشکل دی. هغه خپله په خوب تر کې دی د امریکایانو سره چې دلته خارجیان دلی په افغانستان کې وي، کنن افغانستان ته دی خطر متوجه وي، سبب یې بل ملک ته وي، سبب یې بل ملک ته وي. هغه ملکونه هم په دې دغه کې دي، نو هغه هم غواړي چې دا غم کې وو، طالبان غواړي چې په دې غم او تکلیف کې وو، مشکل کې د ځان سره شریک وبولي. نو زه فکر کوم چې دغه خبرې دي، نو د خبرو لپاره مخکې هغه مملکتو تللی وو، اوس پاکستان پاتو پاکستان ته دی.
هغه صاحب، د طالبانو استازي په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې پاکستانی رسنیو راپور خپور کړی چې زلمی خلیلزاد د امریکا ځانګړی استازی د افغان سولې لپاره دام اسلام آباد ته رسیدلی دی. ستاسې معلومات څه دي چې طالبان به په پاکستان کې له زلمی خلیلزاد سره خبرې کوي؟
زه فکر کوم چې دا موضوع اتفاقي پیښ شوی دی، یعنی دا نه معنی چې دوی مصلحت سره چې خلیلزاد به د اخوا راځي او طالبان به د دې خوا ورځي، هلته به مذاکرات کوي. دا چې هلته ولاړ شي بیا که دوی په منځ کې ناستې اوسي عجله خبره ده. خو زما فکر باندې تر کوم حده چې زه پوهېږم، دا موضوع هغه سابقه موضوع ده، دا سفر چې سابقه طالبانو دا ترتیب کړی وو یا تنظیم کړی وو، دا هغه سفر په بنا باندې دي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، هغه سه پاکستان ته د طالبانو سفر په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو په مرسته باندې تورنیږي، بار بار تورن شوی هم د افغان حکومت له لوري نه، هم د امریکا له لوري نه، څومره د افغان سولې په برخه کې مثبت واقع کېدای شي ستاسې په نظر؟
زه دوی ویلی سم چې د همسایه ملک د افغانستان، که پاکستان وي، که روسان وي، که چینایان دي او که ایرانیان دي، هغه هم مثبت رول لوبولی شي. د یو همسایه ملک لکه افغانستان په باب باندې هم منفي رول لوبولی شي. خو موږ ټولو همسایګان ته خواست کوو چې زموږ په ملک کې د مثبت رول ولوبوي، دا دربدر او مظلوم ملک دي. نو زه فکر نه کوم چې طالبان خداسې خلک نه دي چې هغه دلته منفي رول پرېږدي، یا اجازه من ترول تور کینو. طالبان هم دې کوشش کوي چې تل څوک مثبت رول ولوبوي، او کله چې هغه ملک هم په وسنی حالات کې دوی دغه نو کې چې هغه من ترول ولوبوي او کم ترول ولوبوي، نو زما فکر باندې نن ملت ټول په دې باندې پیږي چې من ترول دی او هغه په مقابل کې څه ویلی.
د پنسان د خلاصون لارې د شورا مشر پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا و چې پاکستان ته د طالبانو د یو هیئت او همزمانه د پنسان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د سفر او حالت د ممکنه باسونو په اړه خبرې کولې.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس ناوړی.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي د تیر کال په پرتله په دایکندي ولایت کې د بادامو حاصلات 30% زیات شوی. د دې وزارت بیان اکبر رسمي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سکل په دې ولایت کې د بادامو حاصلات 25000 میټریک ټونه تر رسیدي. د خغل رسمي په خبره دایکندي 25 ډول بادام لري چې ورته د ښه بازار موندلو لپاره هم هڅې روانې دي. د کرنې وزارت بیان وایي تر دا مهاله له دایکندي ولایت څخه هند او یو شمېر نورو هیوادونو ته بادام صادر شوي دي او دغه لړۍ به په راتلونکي کې هم ګړندۍ شي، خو دقیق ارقام ورنکړل. د افغانستان متشبثینو بورډ چارواکي ویل پاکستان سره د افغانستان د پومبي یا مالچو قرارداد تر راتلونکي 10 ورځې پورې پای ته رسیږي. د دې بورډ رئیس رحیم الدین حاجی هغه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کده دې قرارداد د پای ته رسیدو وروسته پاکستان افغانستان سره د پومبي په برخه کې راکړه ورکړه بند کړي، افغان سوداګرو ته به زیات زیان واوړي. د ښاغلي حاجی هغه په خبره حکومت شمنه کړې و چې د دې موضوع د خط شیډلو پاکستاني لور سره د خبرو لپاره یو پلاوی ټاکي، خو په خبرې تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. د افغانستان د متشبثینو بورډ رئیس وی وس محل په هلمند، فراه، کندهار او کندوز ولایتونو کې له 16 څخه تر 25 فابریکې د مالوچو د تولید په برخه کې فعالیت کوي. او نن په کابل کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 88.5 افغانۍ، یو یورو 85.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 50.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 0.5 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ، زر ایراني تومان 6.5 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 1.5 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیب. شمالي کوریا نن د ختیځ ساحل په ساحل پر لوري لښت لږه یو توغندۍ وشتلې چې جاپان وایي د دې هیواد اقتصادي زون ته رسیدلې دی. جنوبي کوریا هم ویلي چې دغه میزایل شایي له یو تل څخه وشتل سوی وي. ملالی بشیر د موضوع تعقیب کړي. ملالی جان، خبرونه ته شرغ لاس په سر کې کدار ته وایي چې د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر سره روان کال کتلی و، له هغې رئیس د څوم ور دی چې شمالي کوریا توغندۍ توغوي.
مننه صالح صاحب، لکه تاسو چې څنګه ویل، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په جون میاشت کې لیدلی و، او دا له هغه راهیسې د شمالي کوریا نه هم ځل دی چې توغندي وشتلی دي. یوازې په اگست میاشت کې شمالي کوریا 15 د توغندوی تجربې کړې وې. دواړو هیوادونو هغه مهال ویلي و چې دوی به د کوریا ټاپو وزمې له اټومي وسلو څخه د پاکولو په هدف خپلې خبرې بیرته پیل کړي او په دې اړه به کار وکړي. له اټومي وسلو او توغندیو پروګرام څخه د شمالي کوریا د پاکولو په هدف مذاکرات د روان میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې پرمختګ نه دی لیدلی. ترامپ له کیم سره په فبروري میاشت کې په ویتنام کې لیدلی و. اوسنی توغندي په داسې حال کې وشتل سوي دي چې یوه ورځ مخکې شمالي کوریا اعلان وکړ چې له امریکا سره به خپلو خبرو ته دوام ورکړي.
او د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ به دغه مذاکرات کله پیلېږي په دې اړه څه ویل سوي دي؟
سالیس به دواړو هیوادونو به د کاري کچې خبرې 3 ورځې وروسته، یعنی د اکتوبر په 15 پیل کړي. دوی توافق کړی دی چې د اکتوبر په 4 به له یو بل سره لومړی تماس ونیسي او وروسته به د کاري کچې خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په سپتمبر میاشت کې وویل چې واشنگټن تیار دی له شمالي کوریا سره خبرې وکړي، او په دې باور دی چې دا اقدام ډیر مهم دی. که څه هم د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن د دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې شمالي کوریا هیڅ اراده نه لري چې له اټومي وسلو څخه خلاص واخلي.
ډیره مننه له ملالی بشیر څخه. مو ووردل چې شمالي کوریا نن د ختیځ ساحل پر لوري یو توغندۍ وشتلی چې جاپان وایي د دې هیواد اقتصادي زون ته رسیدلی دی. دا موضوع شاید د زیاتو هیوادونو د عکس العملونو د پرېدو سبب سي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو یو ور بیا د تیرو ولسمشری انتخاباتو په اړه مقالې او تبصرې خبرې کړې دي. اکرام الله اکرام یې مهم ټکي راټول کړي.
سرخط ورسپانې خپل سرمقاله په دې پوښتنه پیل کړې چې د ټاکنو پایلې به بیا ټاکنې شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د پایلو له رسمي اعلان وړاندې یو شمېر نوماندانو د خپلې بریا اعلان کړی او ځینې خو یې لا سر له اوسه د پایلو له منلو انکار کړی دی. سرمقاله لیکونکي لیکي همدې مسایلو ته په کتو فکر کېږي چې یو شمېر نوماندان په لوی لاس غواړي د ټاکنو ملي پروسه چې د امنیتي ځواکونو په سرخندنو د ټاکنیزو کمیسیونونو په نسبتا ښه مدیریت او د خلکو په پراخه ګډون بریالی شوه ناکامه وښیي او پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د قانون له مخې د ټاکنو د پایلو اعلان د ټاکنیزو کمیسیونونو واک او مسؤلیت دی او بله هیڅ مرجع په دې اړه د اعلان او نظر څرګندولو حق نه لري. د سرمقالې لیکوال له نوماندانو غوښتنه کړې چې باید دوی د افغانانو دا ملي پروسه زیانمنه نه کړي او د کمیسیونونو پریکړو او اعلان ته په تمه شي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په ټاکنو کې له بایومیټریک پرته د رایو شمیرل تقلب او خیانت بلل دی. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون هغه پریکړه چې له بایومیټریک پرته استعمال شوې رایې د حساب وړ نه دي باید ټول اړخونه ومني. د سرمقالې لیکوال په دې برخه کې د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار د تیری ورځې سرګندونې غندلې چې ویلي و له بایومیټریک دستګاه پرته کارول شوې رای باید وشمیرل شي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې په دې پروسه کې له بایومیټریک دستګاه پرته کارول شوې رای په درغلي صندوقونو ته اچول شوې دي. د سرمقالې لیکوال تور پورې کړی چې ګوندې د ښاغلي مسلم یار سرګندونې په دې پروسه کې د پراخه درغلۍ په معنا دي. د سرمقالې په پای کې راغلي دي چې کمیسیون باید پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که دا ځل هم د پاکو رایو ځای په درغلۍ اچول شوي رایې خپلې کړي نو په دې پروسه به د ملت باور بیخي له منځه ولاړ شي. دنیا ورځپاڼې بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تداماچی یماموتو سرګندونې راخیستې چې ویلي دي نوماندان دې د ټاکنو کمیسیون پایلو ته منتظر پاتې شي. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي یماماتو له قوله راغلي دي هغه ارګان چې د ټاکنو پایلې اعلانولی شي د ټاکنو کمیسیون دی او باید نوماندانې پریکړو ته انتظار وباسي. او هشتې صبح ورځپاڼې بیا اندېښنه ښکاره کړې چې ګوندې د ټاکنو پایلې بحراني کېږي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې د نوماندانو وروستیو څرګندونو ته په کتو فکر کېږي چې یو اړخ به هم د ټاکنو پایلې ونه مني. خو د سرمقالې لیکوال له کمیسیون غوښتنه کړې چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې باید ژر تر ژره اعلان کړي تر څو د نارسمي بریا اعلانونه پای ومومي.
د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیم مشر رحمت الله نبیل وایي چې ولسمشري انتخابات په اول پړاو کې ګټون کوي نه لري. واصل وسل او نور تفصیل.
د عدالت او امنیت د انتخاباتي ټیم مشر رحمت الله نبیل د دولت جوړونکو او ثبات او همپلن د ټیمونو برعکس ټینګار کوي چې د میزان د شپږمې ولسمشري ټاکنې په لومړی پړاو کې ګټون کې نه لري. ښاغلی نبیل د سه‌شنبې پورس په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې د افغانستان خلکو د ګڼو غوښونو په منلو سره رای ورکړي او درغلي ورته په هیڅ صورت د منلو نه دي. رحمت الله نبیل د سپینو او تورو رایو پر بلوالی ټینګار وکړ او ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د دوهم پړاو ټاکنو لپاره چمتووالی ونیسي.
په معلوماتو کې داریم او سطح تقلب را که میبینیم
دی وی کوم معلومات چې موږ لرو او د درغلۍ او کچه چې وینو د ټاکنو لومړی پړاو ګټون کې نه لري. د انتخاباتو شفافیت باید ټینګ شي. د انتخاباتو کمیسیون باید د شفافیت له ټینګښت وروسته دوهم پړاو ټاکنو ته چمتووالی ونیسي.
ثابت بسازه کی میتونن انتخابات شفاف برگزار کنن.
دا په داسې حال کې ده چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم او د محمد اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم په انتخاباتو کې د بریاو اعلانونه کړي او ویلي دي چې انتخابات دوهم پړاو ته نه ځي. خو د عدالت او امنیت ټاکنیز ټیم مشر وایي چې له وخت مخکې د انتخاباتي ټیمونو لخوا د بریاو اعلانول هیواد ناورین ته بیایي. دا شند ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم له انتخاباتو مخکې ویلیو انتخاباتي درغلې به دوی اړ کړی چې بیرته سنگر تلار شي. دغه انتخاباتي ټیمونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې له هرې ممکنې لارې د شفافیت ټینګ کړي. ښاغلی نبیل جاتوي چې پرته له بایومیټریکه رای ورته د منلو نه دي او په دغه بهیر کې زورواکي پرته له شخړې بله ګټه نه لري. خو د نوموړي د خبرو برعکس د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګې د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې غیر بایومیټریک رای هم باید وشمیرل شي.
بل دوستان نه مې واورېدل چې انتخابات کمیسیون مشر وي دي چې بې بایومیټریکه رای شمارل کېږي نه دي په پلار به شمارو. تلاشه د خلکو غوښتنه وکړه څه خیسه ده؟ د خلکو حق ته څنګه خوري؟
اجرایی ریاست د ویلامی په خبرولو سره د خاغلی مسلمیار د سرګندونې غیر مسولانه او غوخونکو بللې دی ویل دي هیڅ څوک د حق نه لري چې د انتخاباتي کمیسونونو مسولین او کارکونکو وګواخي په دغه ویلامی کې ویل شوی چې خاغلی مسلمیار د خپل د غوغ ژر تر ژره بیرته واخلي او د انتخاباتو له کمیسون څخه د ژر تر ژره بخنه وغواړي او عدلي او قضایي بنسټونه دي دغه موضوع تعقیب کړي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له دې وړاندې ویل دي چې شاوخوا 2500 ټاکنیز درغلۍ ثبت کړي دي او په خبره دغه درغلۍ به په جدي توګه وڅېړل شي د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د شفافیت د ټینګښت ډاډ ورکړی دی د دغه کمیسون د وروستیو معلوماتو له مخې په دغو انتخاباتو کې له 2.5 میلیون څخه زیاتو کسانو ګډون کړی دی محمد واصل وصال ازادي راډیو کابل
د یادونه ورده چې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د خپل پرونی ترګندونو په اړه بښنه وغوښته او د تاکونو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې یوازې به بایومټریک رایې اعتبار لري په غزنی کې له پوځي عملیاتو سره سره د غزنی کابل لوی لار ناامنه ګڼل کیږي حبیب الرحمن تاثیر راپور لري
د غزنی کابل لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر پر دغه لار د میدان وردګو ولایت په مربوطاتو کې د نامنویو د پیښو له زیاتېدو څخه سر ټکوي دی وایي ډیری وخت وسلوال طالبان سړک ته راخیزي له موټرانو څخه خلک شکته کوي چې د ځینو برخلیک خطرناک وي دی له دولت څخه د امنیت ته ټینګښت غوښتنه کوي
خالد اندرم د غزنی اوسیدونکي د کابل کندهار لوی لارې چې وردګو په مربوطاتو کې نام نه ده نو د پد په دې اړه جدي اقدامات تر څو
وروسته
مو بیا هم تر شلو واره زیات اړیکه ونیوله خو ځواب یې ورنه کړ دا د میدان وردګو ولایت ته والی جنرال مظفر الدین یمین شمیره ده غوښتل مو چې د لارې د تامین په اړه ورسره خبرې وکړو په دغه شمیره د والی سیکرټر د سې شنبې په ورځ د ورځې په اوږدو کې څو ځله ځواب راکړ خو ځواب به یې دا و چې والی په یو امنیتي جلسه کې بوختی دې جلسې کرۍ ورځ دوام وکړ جلسه به وه یا نه خو بریالی نه سو چې نظر یې واخلو که د میدان وردګو ولایت چارواکو له هر ډول نظر ورکولو څخه ځان وکیش خو د غزنی والی بیا مني چې په دغه لاره کې مشکلات رامنځته سوي دي وحید الله کریمزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د میدان وردګو له محلي او مرکزي چارواکو سره یې پر دغه لاره د بیزونو او پوستو د ایجاد خبره کړې ده
په دې کې امنیتي ستونزې زیاتې دي همیشه د غزنی خلک تجاران علما وکیلان او دولتی مسئولین نور دی دنه امنیتی ننګاونو ستونزو سره مخ کیږي پلان شته دی افغانستان دی امنیتی او دفاعي ځواکونو دی رهبری چې د دغه شهرا د ښه تامین د امنیت په خاطر باندې د زونو بیزو ایجاد او د عملیاتو اجرا ده امیدوار یو چې ان شاء الله دغه پلان زر تطبیق شي ته څو غزنیوال دغه لوی ستونزو نه چې ورسره لاس او ګریوان دی او د دوی ژوند متاثر کړی دی اخلاص شي
وسلوال طالبان هم منی چې وخت په وخت د جنگیالی پر دغه لار سړک ته راخیځي د یادې ډلې ویان زبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ډیری وخت تر لاسه سوو راپورونو پر اساس په لاره کې کمی نه اچوي او ټارګټ کسان له موټرو کښته کوي خو په ملکي کسانو هیڅ کار نه لري دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم د دغې لارې په اوږدو کې د غزنی امنیې قمندانۍ ملکي معاون میرزا حسین سروش او له هغه یوه ورځ وروسته د دغه قمندانۍ تخنیکي امیر څارنه امانالله عمری هم وسلوالو طالبانو له موټرانو کښته کړي او وژلي وو
ستاسو له پیغامونو
د میزان د شپږمې په باره کې ټول افغانانو ته مبارکي وایم او بیا دا نوي یو څه کاندیدانو بیا چغ جګ کړ چې اوس درغلي روانه سوه او داسې سواج سوه دغه کاندیدانو ملکانو مشرانو دې خلکو ته پیسې ورکړې وې وعدې ورسره کړې وې چې زه زر رایه لرم زه سل رایه لرم په پخوا پرتله باندې چې ما دا درې واري انتخابات سیاسي جمهوریت رایه ورکړې ده او د ولسي جرګې مې ورکړې وه په دې ټولو انتخاباتو پخوانیو کې دا شفافه وه پخوا د ولسمشر او د ډاکټر صاحب اجرایه رئیس د دې تر منځ انتخابات چې یو نفر شل رایه ما اچولی شي اوس له یوې نه بله رایه نه اچول کېده ډېره شفافه او ډیره پورې انتخاباتو مونږ ټول افغانانو ته مبارکي وایو که هر چا وګټلی زمونږ ولسمشر ده مبارکي ورته وایه السلام علیکم
زما ستونزه په دې ډول ده چې د ناظرونو خو د رایې ورځ په ناظرونو خپل دنده ترسره کړل سپېڅلې دنده وه په ډېرو شرایطو کې دوی راوتلي وه واقعا نو زه د ولسمشر اشرف غني سره دا هیله کوم چې دا ناظرینو پیسې دي نه زندې د ناظرینو پیسې دي خپل پر وخت ورکړي. هغه نه پیسې چې وي وزره یا د کړي وي اکثره د ترغلي دي وسوي یا 2000 دي 3000 دي د کامل خان پیسې نه جوړ کړي وي 2000 کالداري ور کړی دي ویني هغه غواني وي د کالداري او د مسلمانو مشاغ دي چې ور خپل پیسې دي ورکړي دا په دې شرایط سره وته دي ورنه د زړه د پیغام پرېږدم چې زما پیغام نشي کې مننه د زړه دې
زاتو سره نیو لایت نه خبرې کوم دا اوازې ونګیزی دي په رادیو او مطبوعاتو چې موږ او روچې نه میلیونه انسانانو په افغانستان کې د سټیکر لګولې ول او له هغه چې 2 میلیونه خلکو راي ورکړه او دا هم د یو سوال ځای ده د ما سټیکر باندې دا سولې نه لري چې خلک انتخاباتو راي ته ځیر نه سول اول نه لري دا چې طالبانو هغه ته غوښته کړی او ته باندې خلکو فکر کاوه چې په دې کې موږ خو یې او راته تکلیف زموږ جوړیږي او دوی نه لري دا د والې د کاندیدانو دا هم یو څنډه ولا او نه درلودل د برنامه مشخص د کاندیدانو د ځکه کاندیدانو هیڅ په منځرو کې او په غونډو کې مشخص برنامه نه درلودل.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دولس نیم بجې دی د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د طالبانو ډلې ویلي چې په قطر کې د دې ډلې د دفتر د رئیس مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی نن د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته ځي. په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین پرون شپه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د پلاوی بل پاکستانی چارواکو سره پر مهمو مسایلو بحث وکړي. په دوام کې شاهین ویلي چې له روسیې، چین او ایران وروسته دا د سیمې هیوادونو ته د طالبانو څلورم رسمي سفر دی. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس ویلی هغه رپورټونه اندیشمن کړي چې د انتخاباتو خپلواک مسیون به څه وخت راي د راټولونې ملي مرکز پرانیزي. د خبره شغلی باس پرون پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده. په همدغه ټویټ کې جان باس زیاته کړي چې دا کار به د افغانستان د انتخاباتو په اړه ابهام او سرګردانی لا زیاته کړي. د امریکا سفیر ویلی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک مسیون باید د راي د راټولونې د ملي مرکز موضوع له کورنیو څارونکو او افغانانو ته روښانه کړي. د کندهار امنیتي چارواکي وايي په دغه ولایت کې په دریو جلا پیښو کې دوه پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوی دي. د کندهار د پولیسو وایي جمال ناصر برعکسی ازادي راډیو ته ویلي دي چې د بریدونه په شورابک ولسوالۍ، ارغنداب او دغه راز د شاولیکوټ او ارغنداب ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تفصیل نه کړی. د هلمند د والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته تایید کړی دی چې افغان پوځیانو د لشکرګاه په نهمه حوزه کې له طالبانو سره جګړه کړې ده او دوړ خو ته تلفات اوښتې دي خو ځواک د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی یاد کړی. خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې اته پولیس وژل شوی دي. شمالي کوریا نن یو توغندې له ختیځ ساحل څخه توغولې دی. جاپان ویلي چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک پر خلاف دوه توغندې وشتلې دي او زیاتوي چې دا توغندې د دې هیواد ځنګړي اقتصادي سیمې ته رسیدلې دي. بل خوا جنوبي کوریا بیا وایي چې احتمال لري دا توغندې له اوبتل څخه وشتل شوی وي. او په هانګ کانګ کې سلګونه کسانو نن د غشوانځي مخ ته تحسن پیل کړ چې د دې شوانځي یو تل اسکلن زده کوونکی د اعتراضونو پر مهال د پولیسو په ډزو ولکت.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافی همت ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیال راپور لرو چې سیګار اداره وایي کتالب جنگیالیو ته د کار زمینه برابر نه سي نو تر سولې ورسته به د نشي موادو قاچاقون کې د ځان ملګری کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په سمنګان ولایت کې نږدې 50 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د سمنګان ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په ایبک خار کې د بروړونکو موټر د تلاشۍ پر مهال 30 کیلوګرام تاریا، 9 کیلو او 200 ګرام چرس ونیول. دا مواد په بغلان کې په موټر کې بار شوي او په پام کې و چې د سمنګان ولایت لاري بلخ ته قاچاق کړي. په دې تور درې کسان هم نیول شوي دي. د نیمروز پولیسو څخه د پاسه 80 کیلوګرام نشي مواد ونیول. د نیمروز ولایت امنی قمندان علادات فدایی ازادي راډیو ته ویل له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو بارورون کې موټر کې 80 کیلوګرامه تریاک نیولی چې له هیواد څخه د باندې قاچاق کیدل. دغه ډول په دې اونۍ کې د نیمروز ولایت پولیسو د نشي موادو د وړو خرڅونکو پر خلاف عملیات کړي چې په نتیجه کې 15 کسان له نشي مواد سره یو ځای نیولی دي. له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په څو ولایتونو کې څو ټنه نشي مواد ونیول. له نشي مواد سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته ویل د استخباراتي ادارو د معلوماتو پر اساس په کابل، ننګرهار، لوګار، نیمروز، فرا او هیواد په ځینو سیمو کې عملیات وشول.
عملیات وشول چې په نتیجه کې څه د پاسه څلور ټنه نشي مواد ونیول شول. دغه ډول د نشي موادو د قاچاقو او ساتنې په تور 95 کسان هم ونیول شول چې یو یې پولیس و.
تورن کسان د نورو څېړون لپاره عدلی او قضایي مرکز ته معرفي شوې دي او د اونۍ وروسته په خداده چې د هیواد په درې هوایي ډګرونو کې د نشي موادو د قاچاق په تور 14 کسان ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل دا 14 کسان په څلورو بیلابیلو پیښو کې ونیول شول چې مختلف په خپلو سفري بکسونو او خېټو کې د حامد کرزي، کندهار او هرات هوایي ډګرونو لارې هند ته هیروین قاچاق کړي. له دې څخه په مجموعي ډول 6.5 کیلوګرامه هیروین هم نیول شوې دي. په دې وروستیو کې قاچاق کوونکي هڅه کوي چې د هوایي ډګرونو له لارو هند ته نشي مواد قاچاق کړي.
موسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار اداره وایي که طالب جنګیالیو ته د کار زمینه برابر نه سي نو تر سولې وروسته به یې د نشي موادو قاچاقونکي د ځان ملګري کړي.
په دې کې تنها د افغان کاروباریان نه بلکې د منطقې او حتی د جهان کاروباریان د استخباراتو ډلې د دې نه ګټه پورته کوي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په تیرو څلورو کالو کې په افغانستان کې د محتاجینو د شمیر په اړه سروې نه ده سوې.
د سروې ونیشي د تدوی کوم چارې چې دي د مشکلاتو سره مواجه کی.
د احسان الله په نوم د نشي موادو له یو پخوانی قاچاقونکو سره مرکه لرو.
یار دسمانی مام سلام واچو چې لري لکه کنه و یو 2 کیلو شته، 3 کیلو شته، 4 کیلو شته، و مقصد صدر کوم راوته ره هم نه.
د عبد الحق په نوم یو معتاد وای چې زه په خوا تکړه مې ماروم خو اوس ته نشول عمل کار څخه پاته سوې دي.
کور کې متارک بس کلاړم د امرګل سره پوډر پټ بچی راکې نه سم پوډر و نو اس کور کې مملا باندې کور سم بس کلی.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم لرو.
دی بدمرغه پولیس خو زمونږ پوزر را پریکړه. مونږ وای چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسي
وست خبرونه لومړی مطلب ترجو. کطالب جنگیالیو ته د کار زمینه برابر نه سي نو تر سولې ورسته به د نشي مواد قاچاقونکو د ځان ملګري کړي. د افغانستان بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار وای په داسې یو حالت کې چې 500 ډیر د کار وړ ځوانان بیکاره دي. کطالبان سولې وکړي نو د بیکاره ځوانانو شمیر به نور هم ډیر سي او کله چې کار نه وي نو دا ځوانان به له مافیایي ډلو سره ملګري سي. سیاسي کارپوهان باور لري چې د نشي مواد ستونزه یوازې په افغانستان پورې نه ده تړلې بلکې دا یو نړیواله ستونزه ده. نو باید له نشي موادو سره په نړیواله سطح مبارزه وسي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه کړنی کوي.
د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار تازه راپور ښیي چې له طالبانو سره تر سولې وروسته د دې ډلې 6000 جنگیالي بیکاره کیږي او یوازې کاري فرصتونه دوی له جګړې او مافیایي ډلو څخه راګرځولای شي. د سیګار ادارې مشر جانسوب کوای په افغانستان کې بیکاری او ناوړه اقتصادي وضعیت ته په کتو سره د جنگیالو ته د کار زمينه نه ده برابره. د کولمبیا او سومالیا هیوادونو تجربو ته په پام سره به له طالبانو سره تر سولې وروسته د نشي موادو قاچاقونکو ډیره برخه طالب جنگیالي د ځان ملګري کړي.
کله چې یو جنگیالی له جګړې لاس واخلي او ټولنې ته راوګرځي نو کار او وظیفې ته اړتیا لري. لدې پرته مجبور دی چې بیرته د جګړې ډګر ته ولاړ شي او یا هم په افغانستان کې له داسې ډلو سره یوځای شي چې غیر قانوني عواید لري، تنظیم شوي جرمونه کوي، خلک برمته کوي او یا د نشه یي موادو قاچاق کوي.
ښاغلی جانسوب کو زیاته کړه له افغانستان سره نړیوالې مرستې ورځ په ورځ کمیږي. کله چې له طالبانو سره سوله کیږي نو باید د امریکا حکومت او کانګریس له افغانستان سره خپل مالی مرستې ډیر کړي چې په دې هیواد کې د مافیایي ډلو د پیاوړي کېدو مخه ونیول شي. د سیګار د راپور پر اساس دا محل په افغانستان کې نږدې 15000 کسان د نشئی موادو په کښتونو او کارخانو کې کار کوي چې ډیره برخه یې ځوانان دي. په دې اړه سیاسي څېړونکی امین الله شارق وایي نشئی مواد یو نړیواله ستونزه ده، نو باید د سیمې او نړۍ په سطح مبارزه ورسره وسی.
مخدره توکو موضوع د منطقي او د جهان پورې وستړاو لري. په دې کې تنها د افغان کاروباریان نه، بلکې د منطقي او حتی د جهان کاروباریان او حتی د استخباراتو دلې د دینه ګټه پورته کوي. دا یو ستونزمنه موضوع ده، مشکله موضوع ده، ځکه ډیر زیات خلک دلته کاروباریان دي. کله سولې او ثبات او امنیت راځي او حاکمیت د دولت قائم کیږي، نو دولتونه خو بیا دا کاروبار ته اجازه نه ورکوي بدون د شک چې هغه به مشکلات ایجاد کړي.
افغان حکومت او ځینې نورې نړیوالې ادارې ادعا کوي چې د افغانستان ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او دې ډلې کښت او تولید ته زمینه برابره کړې ده، خو طالبانو تر دې وړاندې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د نشئی موادو په کاروبار کې لاس لرل رد کړي دي.
محمد ایاز تر نکو چې د سیګار ادارې د اندېښنو په اړه راپور اوروه او اوس د محتاجینو د سروې په اړه خبرې کوو. د امکاناتو نشتوالی او امنیتي ستونزې هغه لاملونه دي چې په تیرو څلورو کالو کې په افغانستان کې د محتاجینو سروې نه ده سوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو پروګرام تر اوسه پورې هم د 2015 کال د سروې پر اساس عملي کیږي. دا وزارت وایي له مرستندوی ادارو سره خبرې کړې چې په راتلونکي کال کې دي تازه سروې وکړي. طبي ډاکټران وایي چې د محتاجینو د شمیر او اتیا د ډولونو په اړه د معلوماتو نشتوالی د درملنې په برخه کې ډېرې ستونزې راپیدا کړې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په افغانستان کې د 2012 میلادي کال د سروې له مخې د معتادینو او نشئی موادو له امله د زیانمنو شویو خلکو شمیر 1.5 میلیونه ښودل شوی و، خو په 2015 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC د سروې له مخې د معتادینو شمیر 3.5 میلیونه ته لوړ شو. خو څلور کاله کېږي چې په افغانستان کې د معتادینو په اړه نوې سروې نه ده شوې. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو رئیس شاپور یوسف ازادۍ رادیو ته وویل دوی خپل پروګرام د پخوانۍ سروې له مخې عملي کوي او د معتادینو شمیر له روغتونونو څخه د اټکل له مخې معلوموي. دا اټکل ښیي چې معتادین هر کال په 15.6 لوړیږي.
په افغانستان کې د معتادینو د پیژندلو لپاره ځانګړي ټکنالوژي نشته. موږ مجبور یو د معتادینو بیلګې له هیواده د بند یوسو چې پر دې کار ډېرې پیسې لګېږي. د سروې نه کیدلو دوهم لامل ناامني ده. موږ له UNODC او INL ادارو سره خبرې کړې چې د امکاناتو په صورت کې په راتلونکي کال کې سروې وکړي.
په 2015 میلادي کال کې د افغانستان په تو ولایتونو کې د خلکو ویښتان او نوکان ماینه شول او په پاتې شپږ ولایتونو کې د معتادینو شمیر د همدې اټکل له مخې وګڼل شو. د مایناتو هغه بیلګې چې د واشنگټن په لابراتوارونو کې کتل شوي نتیجه ښیي چې په افغانستان کې د معتادینو او نشئی موادو څخه د زیانمنو شویو خلکو شمیر 3.5 میلیونه دی. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر بیا د معتادینو په اړه سروې دومره ضروري نه بولي. دی وایي چې د سروې پر ځای باید د معتادینو درملنې او وقایې ته ډېره پاملرنه وشي.
تداوی چې دا په ډیر زیاتو پیسو باندې او ممکن هم څه ډیر نه ده چې دا زر دوباره بیا موتاد کیږي. تداوی شي بیا موتاد کیږي بیا موتاد کیږي. دا سوچ ټول شرایط ورته برابر نه وي. دا ټول غشان دي چې دا باید په ګډه وشي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې ضربسریز روغتون مالجوي مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان بیا د معتادینو په اړه سروې ډیره ضروري بولي. دی وایي چې سروې د اعتیاد د عواملو معلومولو او نشئی موادو د غوښتنې راکمولو په برخو کې له دوی سره ډیره مرسته کولی شي.
ابتدایي ارزیابیګان موږ د شفاخانې په سطحه باندې لرو. اوس د میټ امفیټامین شیشه مصرف ډیر شوی دی، نو دغه سروې باید د مملکت په سطحه باندې وشي. دا یو حد ضرورت دی. خپله دغه د موادو مخدر نویت بدلېدل د خپل نشئی کسانو په منځ کې د استفاده طریق د استفاده د ډېر مهم دی په تداوی کې. دا باید وشي که د سروې ونشي د تداوی کوم چارې چې دي د تداوی کوم اجزا او عنصرونه چې دي دا د مشکلاتو سره مواجه کیږي.
د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس په نړۍ کې 211 میلیون کسان په مستقیم ډول معتاد ښودل شوي او 15 میلیونه خلک بیا له نشئی موادو څخه زیانمن شوي بلل شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې په نړۍ کې هر کال 15,500 انسانان د نشئی موادو د استعمال له امله مري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 آزادی رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس د نشي موادو د یو پخوانی قاچاقونکي مرکه اورو. د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې هلته نشي مواد کرل کیږي، ګڼ شمیر داسې محلي قاچاقونکي شته چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته نشي مواد قاچاقوي، چې د کونړ ولایت احسان الله یې یوه بېلګه ده. دا چې احسان الله د څه ډول نشي موادو قاچاق کاوه، نشي مواد یې له کومو سیمو څخه کومو سیمو ته وړل، دا مواد یې له چا څخه رانیول او بیا پر چا خرڅول او اوس څه ډول ژوند لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله احسان الله سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ولې د نشي موادو قاچاق ته مخه کړه.
ګرانو پیسې پکې وسې وخت دیر شاید ته چرشته ته وځه جوړوله لکشانې پیسې ډېرې وینو دغه خطر متمخه وکړل او اخسل او خرڅول بس عمر ته خپل وطن باندې مې کور ټولول بل مې مبيته مې خرڅول ما یار دوست په مراته سکل به مرا سره مطلب دسیو لاندې باندې کې دور سره
په څو بده کیلو اخسته به بده په څو خرڅول
د سیاتل لزر ول لزر شپړ لزر دې منې مخسل 25 زره شپږ زره وې زره یعنی یو وخت تقریبا 30 زره ته دې مشورته وختله مونږه خرڅ کړی دی او اخستم دی
په داخل د کونړ کې دغه کاروبار کاوه او ک نور ولایتونو ته مشت
یره د نورستان د ولایت نه خاطب سینې متلې دغه کونړ د ولایت درې پیس کې موږ دغه کاروبار کاوه سیب
نو بیا به دی دغه اپیون په چا خرڅو
باجول نه خلک راتله په خور نه خلک راتله به ته هم دغه د منطقې خلکو باندې مې خرڅول زیات خلک به د تاګاو نه راتله دغه مشهور کسان به راتله مونږ ته به ویل چې واخلې پیسې واخلې تاسو مطلب تاسو کې دونه دیو چارتو باندې چې راتله وای راتولې نو مونږ به بس په سم ټول سی او د کله کوم راتولول یار دوست باندې هم سلام واچو چې لري لکه کنه و یو 2 کیلو شته 3 کیلو شته 4 کیلو شته و ما مقصد صدر کوم راوچو راو هم له پته ورم هم دغه درې کې چې کوم تاریخ په ستل کېدل مطلب په ستل به و درې نور تم په سی اوخته ما مزار درو ته و مونږ مزار درې تم په سی اوخته ما ایست په سی دیوګل درې تم په سی اوخته ما باډیل درې تم په سی اوخته ما شولیک درې په نامه منده شولیک درې تم په سی اوخته ما کور باغ ته مونږ د کور باغ تم په سی ختلای ما یعنی د کونل ولایت د هر کلی د هر ولسوالۍ ما یو شرکت پکې کړی دی
یعنی تقریبا د کال بدی څومره خرڅول او څومره بدی اخستل
50 کیلو شاو خادسي به می خرڅول او به ته می اخستل
نو دا بدی بیا سره کم را انتقالول ډار در سره نو
نو خپل منتقم و ولدا سي لار خونو را سره جریخته ته به منډي ولان به نو څلو 15 نفر به خاله شول ورته مطلب را بم له هغه بم دا سنه بس به ته هم خرڅول سي سي ډار را سره نو څوک به را نه واخلي يا بم څوک کوشلې نو مون سره کوپا کې وي منګم ویل ځان ته رکان ویل سي ویل سي سي زو اور اوري
دا خلک شله تاسو خبره دا تاریا کا خستل نو دوی به بشراتل کبا تاسو وروړه
دی په سرات له د موږ نه به وړو اخستل په خپل وجره بم تعویل ور کول او تعویل بم چې سبا له به تر اوړل دا غره ممنون دی وروره وسې دی جن کی پاک راته ویو چې شه دا غته دی وی ګوره په خپل سترګو باندې لکه موږ چې څنګه اخسته د سی بم دی ول تعویل ور کوم په خپل دیره په خپل ځای په خپل ځایګي باندې د قندارن خبره بالا بم رخصت کړ د خپل ځان نه
څنګه به دی پیزندل دا تر یک شدای خدي دا خره
نو منتقام وسې به کشتو کرم ولا کو ولي بم نه پیزندل دا به څه جلا کو سره چې سبا دا غ معلومی ګرنګ ور کوي خطاریک چې کوم دی مطلب چې ماته کې لکه شیشه نسی یو خایس راوړي او شاتب کې ګړی مطلب هغه به رنگ نه راوړي اکلی بټری لويسه او په خور لويسه او کراچي لويسه او کارز لويسه مطلب نو هغه خپل دغه معلومی به په کمپیوټر باندې معلومی چې دا شی پکې دي ولی مونږ به فقط دونه دغه کول دغه خپل تاریخ سره سنجول چې د دې سره به رنگ جوړ نو مونږ به ولا دانې دي
ځینی خلک خو د مواد شکل اخی خپل هم کاری خپل هم استعمالي نو تاسو به کله کله خپل هم ټیسټ کول په خپل
و د څنګه مبارک ومن تاسو کول دغه د تاریخ لوګیا چې کوم دی ډیر شیرین دی دا خبره خو چې تیرې کې تاریخ راځي د تاریخ خواند ورکي او دا چې شې ټیپ کې نو به هغه د تاریخ خواند نه ورکي دا غبل شي خواند ورکي
کله د شې سوي دي شي تاریخ دی اخیستې وي تاوان دي کړي
وسه بو دا حکومت چې څنګه رااله ما سره یو 40 کیلو په کور کې پراته او ما ټول ټول کلیو په 15 زره کې نو بیا هغه ما ورکړ په 14 زره کې سیبه مالی بس نور چې د کور نه زه ورکوم درشه
کله د شسیوی د شی مواد را ټول کړی وی ټول او حکومت تر سنیول
یا داسې راسر نه شي د شی برقرار حکومت نشته چې چاپ سلاک شو څوک راولې وی ونیس یو وسم د حال د شی حکومت فکر نه کوم قبضه په منطقه کې
کله چې بده کور ته تاریخ راوړل نو کور کې بچا درته نه وایل چې دا کار صحیح نه ده مایکو
ولې به نه ویل صاحب خو مونږ ماته تمخ کې ویل چې ګټم پکې لیدلې و دا خبره نو کولم بل چارم نه ولې نه ویل پلار به راته ویله مور به راته ویله بچیانو به راته ویله آخر چې موږ خوړله پانته که شب خانم زیده
نو بالاخره د دغو تجارت تا ته او ستا کورنۍ ته څه تاوان وکړو
زما کورنۍ ماته دغه تاوان وکړسو چې زیب کې موتات کړم زیب کې دغه شان بدبخت کړم زیب چې زیګن تر اوره سبل مې زما کاروبار خراب کسه و په دې خراب کې ما سره مفخره را سره زیات شول دم کشان را سره زیات شول د سې دیو زیو د بل زی خلک را سره زیات شول نو زه په سپر کې شولم او خلک را مانی راتوي شول دا خبره نو زما ته ډیره سخت صدمه را رسول او ډیره سخت ضربه را رسول پاپینه مې شروع کړل او کسکل مې تقریبا یو اتل سکاله شو خامې وسکله د درې سلو کال کېږي چې دوا د خانه شکو مطلب د واڅکما
د نشي مواد له یو پخوانی قاچاقون کې احسان الله سره مو زمرد همکار محمد ایاس تر نک مرکه اوریده
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه ملوکو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو
غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتاديږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
درنو اوریدونکو تاسی ازادی رادیو اوریج پر دور سو شپجنیو مزنی سپو خپریجی او اوست خاطری واردی. دلغمان ولایت عبدالحق میمار دی ده تنشی مخی دورزی اوه تسو افغانی گتلی خو اوست نشی کمزوری کری او کار نیست کولی. دا چی عبدالحق سنگ پا نشو اختاسو او ده نشو عماله لسر دور سنز سر مخصوی دی. پا دی اره ازمون لهمکار محمد ایاز تر نک سر ده زلخواله کری ده.
نشی را مخ که مخپل کور که کارو بار که خپل مالاریم که ولا مکتب نواریم بیا سب نشو را غلوم چرس محل چرس منی شروع کلو سلم ازوان سولا منگ یا بل دوست ده چرس را غلوم لیزان سر با چرس را غلوم هم بل ارز کرالا تاریا که هرو دود ایر خن نرمه ایس کار با ما که ستلی باون اختیار اول پیرس تاریا که هر ایر خست سلی و دود نرمه ایر سران اما که تاریا که مرسرا و هدن زم لارم تاریا کسی مار سران خورون کور که زب تنگ نست مکا دامال نور مکا منگ سر نخوری دامال بس که دامال می بس که دادر رو دامال بس که اما یا بل مرگل هون اگه پودر و هلون که دست سر مخصومه دوال آره سر پودر روست که دار کور نا پرتم سکیسی هن کور که متاریک بس کلارم دا مرگلی سرم پودر که دریز دامال و هلون نیشه سمار سرم ام دغه هغه کور کې مې ولې بسکلی مې زه بسلم پټ بچی را کېنا سم پوډر و نوسکل کور کې ملا باندې کول سم بسکلی الله الله او میاس مې دا پټ و کور کې ټول خوشاله زه بسکلی دي بل ورځ خپل ور لګیر کړم یې ګیر کړم په کار صبح ور دی ول تا و تارا کول من تارا کو سن پر خوله ته و سال پوډر ته شروع کړم زه خپل ګلکار ما ګلکاری باندې کولم ګلکار سنکاری خشکاری بلوک پلاستر دغه ساختمانی کارونه پارس باندې پیګم نشه سبم نه کوله کار ته بتلو سبوی بتلو ته ګرمي بم کار کا ګرمه بیا ته مخامه بم کا نشه سم شروع کړم کار کې من ډیر پر راغنیم پنیم پر راغ سبوی باندې شه ته کینه سوس خلاص بجو من نشه وکړ خلاص بجو من تل کار ته ما سپخین من دغه شته 2-3 بجو پر من نشه کوله بالا بتل کار ځنه کار دې من نیم پنیم پس را وس اول خو تندرسته پکرم خکار کا اوس بدن من ځای پکړه اوس گلکاری سے میں کور دور بس وہ سوا سو روپئے بچا کو نہ ہو تو کار بم کا تین دل اصل ہم تھی رکھ لیں پھر ہم بیٹھے ہم بیتا وقت دیں سورت میں لگا سر غلام کڑے ابل کار مجبور میں کر پوچھے جانا پہلا کڑے نو سپارا لا رہا پگلا ہوا پبلا ہوا بعد جا کے دکان مکان کور کم کور نہ بس ہو گئی تھی سامان میں پکیو پدم والا کا سر پکڑی دکان سرپن سلاس میں پارچ کے پیسے مناسب برسو ہے سرپن پکڑے پودی عمل دیر مجبور عمل دس سورت نہیں دیر سر سڑی بنا قیامت تیری ما سوتن به وته ملازم کور سره اوسه اتمن مور او پلار بچان ټول په تشویش وره کوم څه کرا کرا سو مروزی هغه د لمینا کور نه ورونو نه خزه بچو نه لړ کرا کرا لریږي ته نه بیا هم د عمل سره موږ سړی کاروبار سينو سبې سم د عمل په سیو دي شپې هم د سودا دی ورځ هم د فکر سړی سره ته خمار عمل سره نه شهر چې ضرور کوری کړي بل کوری تا په پیسو په بل چی لاس بر سو سر په پنه کې نیتی بار سره کوم سره کوم کی ډېر بن بن بر راغلو هو کورم سر پند کړي دا ډیر مشکل عمل دا ډیر مجبور عمل دا مخک تکړه مزه زور خو بدن خاغه د عمل لسکار سماو کول لسکار خو پودر چې شاتاره اکثر هم دغه من بدن وخت کمزور اته دې بار م سقوط سو زندگی مور پلا بچی خزا ټول په تشویش تم سره ورونه نور پتنګ راغلا یم اته
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قومندان سترخان په خپل شوبه کې ټلویزیون ګوري چې په دې وخت کې د پولیسو په اړه یو راپور خپریږي. سترخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې اکبر ولې نیول کیږي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
اوف دا خو بیا پولیس راغلل. یاره یو خو د پولیسو له لاسه یو ځای هم آرام نه یو. بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي.
اے پوډري چیرې ځې ودرېږه؟
یاره لالا یاره که ښه کوي تخته.
اے پوډري تا ته وایم ودرېږه.
انسان
مردار
انسانیت انسان
کتی انسان وای پوڈر بدی نو وحل
نو اس ہو بدی ناروغی اخنا شوائیم تم رسترا سارا ہوگا چلا دی بالا نخلا شم
اول بدی دا زہر نخوڑل
اس راتا ہوا ہے چستا مطلب سا دے نت سوکم
زما سر رازا
نا دے در سارا سوا
در زم مخیشا
او مانگا سیب تم میں چیری پیائی
دی ایوانات و شفخانی تا دی بیم
تو شک دی ایوانات و شفخانی تا
شفخانی تا دی بیم چل تا دی علاج وشی دی متعدین و دی علاج شفخانه هم دی ایوانات و شفخانه او بولا
تو با خدایا اس مو پا انسانان و گم نشمیری شفخانی تا خوزش پلا در سارا سما و هم او کنسل نیچه ضرورت دی
بس دی دیری خبری مکوا موتور تا در خیجا
متادین سره بد چلند
جمیل خان ته د ټلویزیون आवाज لګی چکه چې زموږ د پولیسو په اړه کې راپور دی
برګسترګو قومندان سره
متادین راټولول
دا आवाज نه چک
دا غډاول څوپی خلیدلی دی. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه متادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته وړل. ځینو پولیسو د متادین راټولولو پر وخت حقوقي وهلي او کنځلې هم ورته کړې دي.
زما سره راځه
نه ده در سره زما
درځه مخکې شه
او مانګا سم ته ما چیرې پیایي
د ایواناتو شفخانې ته دی بیم
تو شه د ایواناتو شفخانې ته
شفخانې ته دی بیم چلته دی علاج وشي د متادینو د علاج شفخانه هم د ایواناتو شفخانه وبوله.
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقوقو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کاري غیر قانوني او د بشري حقوقو څخه سرغړاوی بللای دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پښو لاندې کول دي ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
څومره بدکار شوی دی دی بدمرغه پولیس خو زمونږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګه یې بده کړه.
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو قمندان صاحب پیژنم یې.
څه نوم بېږي او په کومه حوزه کې دی؟
زما یې نوم نه دی زده، خو دومره خبر یم چې په شپږمه حوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم.
ښه، شپږمه حوزه؟ ها
بله صاحب، په شپږمه حوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس درسره بوزه.
ښه صاحب.
شپږمې حوزې ته ولاړ شه، دا پولیس ونیسه او امنیه قمندانۍ ته یې راوله چې سرانولۍ ته یې معرفي کړو.
په دواړو سترګو قمندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ساعت یک بعد از ظهر